بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه یې هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړی توب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نخې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او اراده سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د مهربان بخون کې لوی څښتن په نامه، ګرانو او قدرمنو دوستانو، د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره زه زیب شاهین او زمانو ملګري د نن یوې ګنټې مازیګرنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې یو. نن چهارشنبه یا د شروع ورځ د 1400 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې 15 نیټه ده، چې د 1434 هجري قمري کال د ربیع الاول یا ډومبی خور د میاشتې له 6 او د 2020 میلادي کال د اکتوبر له 28 نیټې سره برابره ده. په دې خپرونه کې به د ایران په ټیک سلور، د افغانستان په 15 او د پاکستان په 15 بجې خبرونه اوري، چې پکې له افغانستان یو خبری رپورټ هم لرو. بیا به له کډوالو څخه ملاتړ او د سولې او دوستۍ لپاره کوشش، له افغانستان سره د مرستې لپاره د ایران دوه ګامونه تر عنوان لاندې او سیاسي تبصیر ته وړاندې کړو. ورپسې به تلپاتې وږمې نومې لړۍ او بل پروګرام واوري. له دې وروسته به زموږ هنداره پروګرام کې شامل خپلو خوږو مېلمنو افغان کارپیژاندي ډاکټر علي واحدي او د پوهنتون استاد حاکم مشفق سره په تهران کې د افغانستان د ګاونډي خارجه وزیرانو د دویمې غونډې په اړه وغږیږو، او په آخر کې به نننیو ورځپاڼو ته کتنې پروګرام سره زموږ د خپرونه ختم شي. دا وخت په تهران کې د مازیګر 4 بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی، امیر عبدالله یان ویل هیله من یو چې نن په یو غږ سره ګډ پیغام نړیوالې ټولنې ته ورسوو. روسیه په افغانستان کې د پراخ بنسټ حکومت له تشکیل څخه ملاتړ اعلان کړ. د چین خارجه وزیر په تهران کې د افغانستان د ګاونډیانو غونډه ګټوره وبلله، او د پاکستان خارجه وزیر وویل نړیواله ټولنه د افغانستان کې د انساني غمیزې د راڅرګندېدو مخه ونیسي. د ایران خارجه وزیر ویل هیله لرو چې د افغانستان د ګاونډیانو د خارجه وزیرانو په غونډه کې به په یو غږ سره ګډ پیغام هم نړیواله ټولنې، هم د سیمې هیوادونو او هم د افغانستان دننه ته ورسولی شو. د ایرنا د رپورټ له مخې حسین امیر عبداللهیان نن د افغانستان د ګاونډیانو په دویمه غونډه کې د دې په بیانولو سره چې په افغانستان کې د پراخ بنسټ حکومت له تشکیلې دو ملاتړ کوو تاکید وکړ. د افغانانو او له ګاونډیانو سره د پولو د امنیت ذمواري په وړومبۍ درجه کې په کابل کې د سرپرستو واکمنانو په غاړه ده، او ټول په کار دی له موجوده حالت څخه د وتلو لپاره افغانستان سره مرسته وکړو. د ایران خارجه وزیر په دوام کې د یو بل د حاکمیت احترام، د ځمکنۍ بشپړتیا ساتنه، د نورو په چارو کې نه مداخلت د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه سیاست د بنیادي اصولو برخه وبلله. وی ویل کنن د تهران په غونډه کې په افغانستان کې د پراخ بنسټ حکومت د تشکیل لپاره یو مضبوط پیغام لیږل شي، نو د وروستیو لسیزو له نیواګرۍ او مشکلاتو سره په مقابله کې د افغان ولس تاریخ او رول ته د پام په خاطر دی. امیر عبداللهیان واضح کړ په افغانستان کې له موجوده بحران وتل کورنی یووالی او د هیواد له لوړو او ډیرو استعدادونو څخه استفاده او ټولو ظرفیتونو استعمالولو ته ضرورت لري. باوري یو چې په وړومبۍ مرحله کې پکار دی ټول ګاونډیان او نړیواله ټولنه د افغانستان په اوسنیو حالاتو کې انساني سیاسي حالت، د ترهګرۍ او نشهیزو توکو د قاچاق پراختیا او د بشري او ښځو د حقوقو خیال ساتنې ته خاصه پاملرنه وشي. هغه دا خبره په ګوته کړه چې د افغانستان اوسنی زیاتره مشکلات په بهرنیو مداخلتونو کې جړ لري او امریکا په کار دی په لوړ غږ سره د هغو غمیزو په وړاندې چې په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې رامنځته شوي خپل ذمہواری ومني او په مقابل کې د نړیوالې ټولنې د هلو ځلو تر څنګه د افغانستان د خلکو د مشکلاتو او دردونو د ختمولو لپاره جدي اقدامات وکړي. روسیه په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت له تشکیل څخه ملاتړ اعلان کړ. د روسیه خارجه وزیر د افغانستان د ګاونډي خارجه وزیرانو په دویمه غونډه کې وویل ماسکو په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت له تشکیل څخه ملاتړ کوي. د ایرنا د رپورټ له مخې سرګی لاوروف په تهران کې دغه غونډې ته په خپل آنلاین وینا کې وویل په افغانستان کې د سولې او قرارۍ له رامنځته کېدو څخه ملاتړ کوي او دغه هیواد په کار دی له صفر شروع وکړي او د خرابیو تلافي وکړي. د روس دغه چارواکي د دې په بیانولو سره چې د افغانستان اوسنی حالت په دغه هیواد کې د امریکې د فوجي موجودګۍ نتیجه ده واضح کړه. افغانان په کار دی پوه شي چې هغوی ته خپل حقوق ورکیدونکي دي. په دې لار کې ټول هیوادونه په کار دي د افغانستان په وړاندې خپل ذمہواری قبول کړي. د روسیې خارجه وزیر په دې باندې په تاکید سره چې لویدیځوال او امریکا تل له لرې څخه په افغانستان کې خپلو هدفونو ته د رسیدو کوشش کړی دی زیاته کړه په کار دی په افغانستان کې مختلف قومیتونه په نظر کې ولرو او د پراخ بنسټه حکومت له تشکیل له ملاتړ وکړو. په دغه غونډه کې د ګډون کوونکو دریځونه په خپلو کې ډېر نږدې دي چې دا چاره په افغانستان کې د سولې رامنځته کېدو سره مرسته وکړي. خبرونه لرډیو تهران اوري. د چین خارجه وزیر هم نن په تهران کې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د خارجه وزیرانو غونډه ډیره ګټوره وبلله. د ایرنا د رپورټ له مخې وانګ یی نن سهار په تهران کې د افغانستان ګاونډي خارجه وزیران په دویمه غونډه کې په آنلاین توګه په خپل وینا کې وویل باوري یو چې دغه غونډه په یو ښه وخت کې جوړه شوه او دا به د دې سبب شي چې زموږ ترمنځ رامنځته شوي ډیپلوماټیک چینلونه مضبوط شي. هغه د دې په بیانولو سره چې تر اوسه مو په ښه لاره کې حرکت کړی دی چې په افغانستان کې د سولې او آرامښت ټینګښت سره مرسته وکړی شو. څرګنده کړه چین د افغانستان په موضوع کې زیاتې سلا مشورې کړي دي چې په دغه هیواد کې حالات ښه شي او افغان ولس یو ښه ژوند ولرلی شي. همدارنګ د پاکستان خارجه وزیر هم ویل نړیواله ټولنه د په افغانستان کې د انساني غمیزې د راڅرګندېدو مخه ونیسي. د پاکستان خارجه وزیر له نړیوالې ټولنې وغوښتل د افغانستان د خلکو اقتصادي حالت ته په پام سره دي د یوې انساني غمیزې له رامنځته کېدو څخه مخنیوي وکړي او د دغه هیواد د پیسو په ازادولو یې هم تاکید وکړ. د ایرنا د رپورټ له مخې شاه محمود قریشي نن په تهران کې د افغانستان د ګاونډیانو د خارجه وزیرانو په دویمه غونډه کې د افغانستان وروستیو بدلونونو ته په اشاره سره وویل په افغانستان کې په وروستیو دو میاشتو کې یو لړ مهم بدلونونه راڅرګند شول. په اګست میاشت کې بیل سوینې بهېدو یو انتقالي حکومت رامنځته شو او طالبان اقتدار ته ورسېدل. په اوس حال کې د کډوالو د یو پراخې سپې کتون کې یو. دغه پاکستانی ډیپلومیټ زیاته کړه د افغانستان د ګاونډي خارجه وزیرانو لومبنۍ غونډه په ستمبر کې وشوه او دا نننۍ غونډه د هغې دوام دی. د دې غونډې مقصد دا چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه غږملتیا ته ورسي چې رامنځته شوي مشکلات کنټرول کړي او په دغه هیواد کې د ثبات او قرارۍ د ټینګښت لپاره یو لړ مهم ګامونه پورته کړي. هغه په دې باندې په تاکید سره چې په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه مهمه ده وویل په اوس حال کې په افغانستان کې د یوې موقتي کابینې د جوړېدو کتونکو چې په دغه هیواد کې د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو زمينه برابرولی شي. مونږ باوري یو چې د افغان ولس د حقوقو احترام وشي او په پراخ بنسټه حکومت کې شتون ولري. د افغانستان د ګاونډي هیوادونو خارجه وزیرانو غونډه په تهران کې جوړه شوه. د روسیې په اضافه سره د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د خارجه وزیرانو دویمه غونډه نن سهار د ایران د ولسمشر د لومبنۍ مرستیال محمد مخبر پښتون سره شروع شوې وه. د ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او پاکستان خارجه وزیران په حضوري توګه او د چین او روسیې وزیران په آنلاین توګه په دغه غونډه کې شرکت وکړ. البته د دغو دو هیوادونو استازیو پکې هم حضور درلود. د ځینو هیوادونو سفیران هم په دغه غونډه کې شتون ولر. په ننګرهار کې د طالبانو د موټر په لاره کې 14 مرګ جوړ لرامسته کړی را چې په دې اړه له جلال آباد زمون خبريال داسې رپورت راغوي.
لکتر لگا درې طالبانو ته په ختیځ ولایت کونړ کې د ماین 14 له عمله مرګ جوړ لواوخته. عیني شاهدان وایي 14 د کونړ ولایت د ناړې ولسوالۍ په اړوند سیمه کې د طالبانو په یو موټر وشو چې په پایله کې د شاهدانو په وینا یو طالب ووژل شو او دوه نور ژوبل شول. عیني شاهدانو ویلي چې 14 دومره زوراوره وه چې غږ یې تر لرې واټن پورې واورېدل شو او د پیښې په ځای کې خواوشا کورونو ته هم مالی زیان اړولی دی. تر اوسه د دې 14 پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. د کونړ ولایتي ادارې هم په دې اړه رسنیو ته چنې دي ویلي. بل پلو په کونړ ولایت کې د طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې طالبانو هغه 15 کسان نیولي چې غوښتلې دولتي وسلې او مهمات ګاونډي هیواد پاکستان ته قاچاق کړي. دغه سرچینو ویلي دي چې له نیول شوو کسانو زیاته اندازه وسله ترلاسه شوې چې ضبط شوي او نیول شوي کسان زندان ته اچول شوي دي. د منابعو له قوله چې د نیول شوو کسانو سره به د قانون په رڼا کې چلند کیږي. په دې وروستیو کې په کونړ ولایت کې د نامنیو د پیښو زیاتېدو له امله د دغه ولایت اوسیدونکي اندېښمن شوي او د کونړ له ولایتي ادارې نه د دغو پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. د پاکستان خارجه وزارت د ایران له ولسمشر سره د خپل هیواد د خارجه وزیر له کتنې وروسته په یو بیانیه کې د دواړو هیوادونو تعلقات په خپلو کې سره پیرلی وبلل. د ایرنا د رپورټ له مخې د پاکستان خارجه وزارت بیګا د یوې بیانیه په صادرولو سره وویل شاه محمود قریشي چې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د خارجه وزیرانو په دویمه غونډه کې د ګډون لپاره تهران ته لاړو، د ایران له ولسمشر سره کتنه او خبرې اترې وکړې. شاه محمود قریشي په دغه کتنه کې زیاته کړه د تهران اسلام آباد د تعلقاتو اوسنۍ سطح اطمینان ورکوونکې ده او پاکستان د دغو تعلقاتو پراختیا ته اهمیت ورکوي. په دغه بیانیه کې راغلی دی د پاکستان خارجه وزیر په دغه کتنه کې د پاکستان له سیمه ایزو دریځونو په تیره بیا د کشمیر د مسلمانانو په بحث کې د ایران له دوامدار ملاتړونو قدرونه وکړه او په دې اړه د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د تاثیر کوونکي نظر ستاینه وکړه. هغه همدارنګ د دوړخیزو تعلقاتو د مضبوطولو او په افغانستان کې د سولې د ګډ هدف ته د رسیدو او د متقابلو سلام مشورو د دوام لپاره د تهران او اسلام آباد په ملګرتیا تاکید وکړ. او د طالبانو د قانونو پیټرولیم وزارت سرپرست وزیر د ترکمنستان له سفیر سره وکتل. د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت د قانونو پیټرولیم وزارت سرپرست محمد عیسی اخوند په خپل کاري دفتر کې د ترکمنستان له سفیر اوزوف سره لیدنه کتنه وکړه. په دې کتنه کې د ټاپي د پایپ لاین پروژه چې د دواړو هیوادونو لپاره یوه ستره او ډیره مهمه پروژه ده او په څو برخو ویشل شوې ده چې پیل یې د ترکمنستان له پولې څخه کیږي او تر هراته رسیږي او وروسته بیا د افغانستان 15 ولایتونو ته غځول کیږي. په اړه د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست ویلي چې دوی هڅه کوي او چمتو هم دي چې د ټاپي پروژې د کار او فعالیت د پیل ویاړ ترلاسه کړي او ویل کیږي چې د امنیت په اړه به له اړوندو څانګو سره خبرو اترو ته دوام ورکړي. اوزوف د قانون او پیټرولیم وزارت د سرپرستۍ د ستاینې په مهال وویل چې د 2021 تم کال د اکتوبر له 1.5 څخه تر 1.5 پورې به د هغه هیواد څخه پلاوی افغانستان ته راشي چې 1.5 کیلومتره استعمالک ځمکه کې د برېښنا او ګیسو پروژې رامنځته کړي. د یو بل خبر له مخې د طالبانو د موقته حکومت لخوا نور محمد اسلام جار د هرات د والي او مولوي عبدالقیوم روحاني د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. اسلام جار د خپل معرفه په غونډه کې له ولایتي چارواکو غوښتي چې د خلکو خدمت، عدالت او د اسلامي احکامو په تطبیق کې له هغه سره مرسته وکړي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
له کډوالو څخه ملاتړ او د سولې او دوستۍ لپاره کوشش، له افغانستان سره د مرستې لپاره د ایران دوه ګامونه. دا زمونږ د تفسیر عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. د ایران اسلامي جمهوریت له څلورو لسیزو زیاته موده د ګاونډي هیواد افغانستان له خارجو کډوالو او مهاجرینو څخه ملاتړ کوي او بې له څه تبعیزه یې هغوی ته د ایراني خارجو په شان خدمات رسونه کړې ده. له افغان کډوالو څخه د ایران بې درېغه خدمات د یو ګاونډي هیواد د مشکلاتو په وړاندې د ایران د اسلامي جمهوریت د انسان دوستانه اقداماتو او انساني ذمواریو یوه برخه ده. په افغانستان کې د امریکې په افغانستان باندې د امریکې شل کلنه قبضه او په سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ او د امریکې تر ملاتړ لاندې د داعشي ترهګرۍ او توندلارو بهیرونو کې د دغه هیواد ښکېلول ځینې هغه مسایل دي چې د دغه هیواد لپاره منفي نتایج لرلی دي. په افغانستان کې د ناامنۍ او تاوتریخوالي پراختیا له هیواده په بهر او دننه کې د میلیونونو تنو کډوالي او د جنگ په وجه رامنځته شوې ویجاړې د دغه ټاټوبي د قبضه کولو ځینې نتایج دي. د ایران اسلامي جمهوریت په داسې حساسو حالاتو کې د میلیونونو کډوالو قربتوب د چابهار بندر له لارې د دغه هیواد د تجارتي ارتباط ټینګول او د معیشت د برابرولو د تجارتي فعالیتونو د دوام لپاره د پولیزو سیمو خلاصو ساتلو ثابته کړې ده چې د افغانستان د مشکلاتو له هواري سره د مرستې لپاره کلکه اراده لري. ایران په افغانستان کې صلح او امنیت د ایران د صلح او امنیت په معنی بولي او په دې پالیسۍ سره د بین الافغاني خبرو اترو له پرمختګ څخه ملاتړ کوي. په همدې لړ کې تهران نن د افغانستان د ګاونډي هیوادونو له خارجه وزیرانو د دویمې غونډې کوربه. د افغانستان له ثبات او د مشکلاتو له هواري سره د مرستې لپاره د دغه مهمې او ستراتیژیکې غونډې په درشل کې د ایران خارجه وزارت د بهرنیو خارجو او مهاجرینو د چارو عمومي سکتر مهدی محمودی، د افغانستان په چارو کې د آسترالیا له خاص استازي ډینل سلوپر او په تهران کې د آسترالیا سفیر او ورسره پلاوی سره د افغانستان د بدلونونو او مسایلو په اړه کتنه او خبرې اترې وکړي. محمودی په دې کتنه کې وویل ایران د زده کړو، روغتیا، درملنې، سلامتیا، معیشت، هنری زده کړو، روزګار ورکولو او همدارنګ په ناڅاپه پیښو کې د مرستو ورکولو په شان برخو کې بې له څه تبعیزه ډېر ګڼ شمېر بهرنیو مهاجرینو او کډوالو ته خدمات رسوي. په ایران کې د ملګرو ملتو د عالي کمشنرۍ استازي سیوان کا دانا پالا د 13 جون په شلمه د کډوالو د ورځې په مناسبت په یو سیمینار کې وویل د ایران اسلامي جمهوریت د خپلې صلح غوښتنې او انسان دوستۍ په روح سره چې د دینی تعلیماتو په وجه دي تل نړیوالو معاهدو نه زیات د کډوالو په خدمت کې وو او دی. د ایران اسلامي جمهوریت په عین حال کې باوري دی چې هله به په افغانستان کې صلح پایداره شي چې د دغه هیواد خلک او ټول قامونه او سیاسي ډلې په یو زړهتوب او د یو بل په ملګرتیا سره د خپل هیواد راتلونکي لار برابر کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د 13 نهه په ورځ په تهران کې د پاکستان د خارجه وزیر شاه محمود قریشی په کتنه کې په دې باندې تاکید سره چې ایران د افغانستان د خلکو د امنیت، آرامښت او په دغه هیواد کې د صلح او دوستۍ په فکر کې دی، هیله څرګنده کړه چې په ایران کې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د خارجه وزیرانو غونډه به وکړی شي، له سیمې څخه د امریکایانو لاسونه پرې کړي او د افغانستان د مشکلاتو د هواري لپاره به یو حل لار هم را پیدا کړی شي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. د تهران ریډیو دا یو ساعت مازیګرنه پښتو خبرونه هر ورځ په د ایران په لسکم سلور، د افغانستان په لسکم 15 او د پاکستان په 40 لپاره 15 بجې خبريږي چې د لندو سپو د 1.5 میټرو په 9510 کیلو هرتز خبريږي. دا خبرونه همدارنګ د ایران د ډیجیټلی ټلویزیون په ریسیور یا سیټ اپ بکس سره په غږیزه برخه کې په همدې وخت اوریدل شي.
تل پاتې وژمې.
د تهران د پښتو خبرونه یو خوږ مینهوالو حامد سیمهاب په دې شیبو کې درته سلامونه او نیکمرغه ژوند غواړي. دوستانو، د تلپاتې وږمې نومې لړۍ کې تاسو ته د مختلفو تبصری او معرفي موضوعګانو په باب د اسلامي انقلاب او معظم لارښود او د مسلمانانو د ولی امر نظرونه وړاندې کوو. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د دغه ټولکې په درې څلوېښتمې برخې کې د سهونیست رژیم فوج یو ماته خوړلې فوج ګڼي چې ورځ په ورځ له مینځه ډډیږي او طاقت یې کمیږي او د مبارزې ډګر ډېر لوی او دایمي څارنو ته اړمن ګڼي. نو راځئ چې په دې اړه د مسلمانانو د ولی امر لنډو شان خبرو ته وکشو. نن سبا له دواړو لورو د مبارزې په ډګر کې ډول ډول فعالیتونه را څرګندېږي. په دې فرق سره چې د مقاومت جبهه ورځ په ورځ لا پیاوړې کیږي او ځان ته د هیلې د زیاتولو او د طاقت د عناصرو د لا جذبولو په حال کې ده، او د دې په اپوټه د ظلم، کفر او استکبار جبهه ورځ په ورځ له منځه ډډېږي، نه هیلې کیږي او توانې کمیږي. د دې ادعا ښکارنخه دا ده چې د سهونیست رژیم پوځ یو نه ماتېدونکی او چټک پوځ ګڼل کېده او د دوو هیوادونو لوی پوځیان به یې په یو څو ورځو کې ودرول. خو نن سبا په لبنان او غزې کې د ولسی مبارزو ځواکونو په وړاندې شاتګ او په ماتې اعتراف ته مجبوره کیږي. سره له دې د مبارزې ډګر ډېر زیات لوی، مضبوط او دایمي څارنې ته اړمن دی، او د دغه مبارزې موضوع ډیره مهمه، برخلیک جوړونکې او حیاتی ده. هر ډول غفلت، لټی او اسانه فکر کول او په اساسي محاسباتو کې خطا به درانه تاوانونه واړوي. خوږو دوستانو، د تلپاتې وږمې نومې لړۍ د دغه درې څلوېښتمې برخې وخت مو هم دومره و، نو له تاسو هم له دې مخکې چې اجازت وغواړو باید ووایو چې په astrodaycom/ps هم در سره نوټ کړئ. سرلوړي واوسئ.
نوولم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی ولیدلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
هم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی.
یو مسلمان بس څنګه بل مسلمان مړ.
کله چې په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې کیږي،
موږ تکرار سره دا ویلو چې موږ کوم یاري غره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د شالګرانو په مقابل
کې. خو پیږي چې موږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
درنو محترم اوریدونکو کو زموږ نه کې پرزوی نه ومنه عزیزانو د هندارې له تحلیلي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو پدې هله چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولري. دوستانو نن تهران د افغانستان د گاونډیو هیوادونو د خارجه وزیرانو د دویمې غونډې کوربه وو چې پکې د افغانستان په حالاتو غور وشو. د افغانستان په حق له په غونډه کې روسیا، چین، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون درلود چې په افغانستان کې د یو ټول شمول سیاسي نظام او د دغه هیواد له نوي حکومت سره د مرستو او همکاریو په اړه خبري وشي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان نن د افغانستان د گاونډیانو په دغه غونډه کې د دې په بیان سره چې په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت لا جوړېدو ملاتړ کوي ټینګار وکړ چې د افغانانو او لګاونډیانو سره د پولو د امنیت ذمہواری په لومړی درجه کې په کابل کې د سرپرستو واکمنانو په غاړه ده او ټول باید له موجوده حالت د افغانستان له وتلو سره مرسته وکړي. د ایران مقامات ټینګار کوي چې که طالبان د یو ټول شموله حکومت په جوړولو سره د ټولو اقلیتونو او پرګنو حقوق خوندي کړي او د خپل هیواد استقلال خیال وساتي او پردیو ته د نفوذ اجازه ورنه کړي نو د گاونډیانو لخوا د مرستو او ملاتړ دوام لاسته راوړلی شي. مونږ به نن د دغه غونډې او دا چې دغه غونډه به څه کامیابي ولري، آیا د افغانستان په حق له به یو ګډ غږ نړیوالو ته او طالبانو ته ورکړی شي او کنه، په دې موضوع به د افغانستان د دوو شخصیتونو د افغانستان د پوهنتون د استاد او کارپوه ښاغلي حاکم مشفق او د سیمې د چارو د کارپوه ډاکټر صاحب علي واحدي نظرونه درته وړاندې کړو. تاسو ته بلنه درکوو چې په دغه بحث کې له مونږ سره ملګرتیا ولرئ. لایو ایلانډ شان د می ورسته دوباره را ګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د پوهنتون د استاد او کارپو ښاغلي حاکم مشفق په خبرو سره پیلو. مشفق صاحب، نن تهران د افغانستان د گاونډیو هیوادونو د خارجه وزیرانو د دویمې غونډې کوربه وو چې پکې د افغانستان په حالاتو غور وشو او خارجه وزیر د ایران ښاغلي امیر عبداللهیان وویل چې په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت د تشکیلېدو او جوړېدو ملاتړ کوو او د افغانانو او گاونډیانو سره د پولو د امنیت ذمہواری په لومړی درجه کې په کابل د واکمنانو په غاړه ده او ټول باید د موجوده حالت نه د وترلو لپاره له افغانستان سره مرسته وکړو. تاسو څه فکر کوئ، آیا دغه چې کومه غونډه ده دا به د افغانستان په حق له او د طالبانو د مشروعیت په مسله کې یو ګډ نظر ته ورسیږي او کنه؟
شنواری صاحب سلامونه او احترامات. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې د دوه یا دوه نیمو میاشتو راهیسې په یو نوی نظام حاکم شوی دی او د افغانستان په ټولو سرحداتو حدوداتو باندې تسلط لري او د همدغې تسلط په نتیجه کې بالاخره په افغانستان کې جنگ بند شو او ډزبندي رامنځته شوه. اوس افغانان د سولې په لحاظ باندې په یو آرامه او سولامیزه فضا کې ژوند کوي. دا د نیکبختۍ یوه خبره ده. دویمه خبره دا ده چې تاسو هم په پوښتنه کې ورته اشاره کړې ده، په افغانستان کې موجوده نظام ته ځینې چیلنجونه او مشکلات لا په مخ کې پراته دي چې هغه لومړنۍ خبره ده مشروعیت خبره ده او دویمه خبره دا ده چې په نړۍ کې د رسمیت پیژندنې خبره ده چې هغه لومړی د گاونډیانو بیا د منطقي د هیوادونو او بیا په نړیواله سطح باندې د رسمیت پیژندنې موضوع ده. اوس چې په ایران یا په تهران کې کوم کانفرانس دایر دی، دا کانفرانس د فائدو نه خالی نه دی. حتما دا کانفرانس چې د گاونډیانو او د منطقي د هیوادونو د خارجه وزیرانو په سطح باندې جوړ شوی دی او په دې نیت جوړ شوی دی چې افغانستان کې د حکومت سره او د افغانانو سره څه قسم ارتباط او چلند صورت ونیسي. نو دا کانفرانس چې دی زه مفید بولم او دا کانفرنس چې دی چې په کوم په ایران کې دایر شوی دایریږي دا افغانستان د خلکو لپاره فایده مند دی. او دا په دې لحاظ باندې چې ایران د افغانستان همسرحد هیواد دی چې د ډیرو پخوا راهیسې افغانستان په مذهبي ډول، په ژبني ډول، په کلتوري ډول، د قوم په لحاظ ځینې زیات مشترکات لري، او د دې ټولو مشترکاتو نه علاوه تقریبا 1000 کیلومتره سرحد لري چې د دوی هر څه یو په بل باندې مثبت او منفي اثرات لري. د افغانستان کړنې په ایران باندې اثر لري، او د ایران کړنې د افغانستان په دولت باندې او په خلکو باندې اثر لري. نو زه پوهیږم چې ایران په دې برخه کې مخلص دی، او هغه غواړي چې د خپل ګاونډي افغانستان سره ښه تعلقات ولري، او په همدې بنا باندې دا کانفرنس هم دایر شوی دی، او د ګاونډیانو نظریات هم په دې غونډه کې به واخیستل شي چې آیا د طالبانو موجوده حکومت یا اسلامي امارت په کومو شروطو باندې په رسمیت وپیژندل شي. په دې کې شک نشته دی چې په ټوله نړۍ کې هغه سي اسلامي حکومت چې طالبان یې غواړي فعلاً لپاره هغه سمپل او هغه وجود نه لري. نو ځینې هیوادونه چې هغه که ګاونډي هیوادونه دي او که هغه د منطقې هیوادونه دي، د دې ناحیې نه تشویش لري چې په دې برخه کې د طالبانو نه یو څه تشویش لري. نو زه فکر کوم چې په دې غونډه کې به د افغانستان د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو لپاره ځینې شروط هم وړاندې شي، او خپلې نیکې مشورې به هم ورکړي. په اقتصادي برخه کې د مرستو لپاره به هم ایران او ګاونډیان یوه پالیسي پاس کړي، او هغه به حکومت ته، د افغانستان حکومت ته ورکړي، تر څو حکومت دې ته، افغانستان حکومت دې ته وهڅوي چې په دغه کړنو باندې یا په دغه مشورو باندې عمل ترسره کړي.
ډیره مننه کوو د استاد حاکم مشفق. همدا پوښتنه به د ډاکټر صاحب علي واحدي نه وکړو. واحدي صاحب، تاسو خو په خپل په تهران کې او د افغانستان په حالاتو هم نظر لرئ. دا غونډه چې ترسره کیږي، د ګاونډیو هیوادونو چې کوم هسته ده، هغه دا ده چې د افغانستان لپاره یو واحد نظر رامنځته کی چې د افغانستان د خلکو مشکلات حل شي، یا د افغانستان کې چې اوس کم دولت دی چې د مشروعیت له مشکل سره مخامخ دی، په دې اړه غواړي سلام مشورې وکړي او یو ګډ نظر ته ورسیږي. ستاسو څه خیال دی د دغه غونډې په هکله؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بلو ډاکټر صاحب، دغه تاسو ویل نن په تهران کې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو دوهمې غونډې پیل شوې دي، چې په دغه غونډه کې د چین، پاکستان، روسیې، ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی دی. د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر عبداللهیان د دغې غونډې په اړه وویل چې موږ د سیمې له تورو هیوادونو سره من جمله په افغانستان کې د طالبانو سره سلام مشورې وکړې دي، تر څو چې د افغانستان له اوسنۍ ستونزې د حل لپاره یو مناسبه لاره پیدا سي، او هغه دا دی چې د دغې موقتې حکومت چې د طالبانو لخوا رامنځته شوی دی یو پراخ بنسټه او ټول شموله نظام چې د افغانستان د ولس څه د مذهبي او څه د قومي له لحاظه تور پر کڼو په هغه کې شتون ولري، او د افغانستان د ولس د ټولو هغه حقوق هلته وساتل شي، او د افغانستان د ولس له ملاتړ څخه برخمن وي. نو داغه لاره دا ده چې طالبان باید په دغه اړه اقدام وکړي، او د دغه دولت د تشکیل لپاره دوی خپل دنده ترسره کړي، ځکه چې نن افغانستان هم د اقتصادي لحاظ او هم دا دی چې د افغانستان واک حکومت ته پیژندلو لاره دا وي چې دا حکومت د سیمو د هیوادونو او د نړیوالو قوانینو پر مبنا چې هغه یو پراخ بنسټ حکومت دی رامنځته سي، نو د هغه د پیژندلو مسله به هم حل شي. نو موږ امیدواره یو چې طالبانو په دغه اړه خپل دنده ترسره کړي او دا زمینه مساعده کړي تر څو چې د پراخو حکومت رامنځته کېدو سره د هغه حکومت د پیژندلې زمینه او اقتصادي مرستې له سیمې هیوادونو او له ګاونډي هیوادونو لپاره دا زمینه مساعده سي چې دوی په دغه اړه خپل دنده ترسره کړي او دا مسله ښه به دا وي چې هم د اقتصادي له لحاظ څخه او هم د ځینو نورو ستونزو چې نن د افغانستان وروسته هغه سره مخامخ وي، انشاءالله په دغه د دغه اقدام په ترسره کېدو سره دغه مشکلات او ستونزې به حل شي.
دا ډاکټر صاحب علي واحدي ډېره ډېره مننه کوو. دلته یو لنډه شان دما اخلو او بیا را ګرځو ستاسو خدمت ته. دا تهران ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. parstoday.com/ps زموږ د سایټ درک دی او ریډیو پښتو تهران زموږ د فیسبوک پاڼه ده. عزیزانو، د افغانستان گاونډیان اوس چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي دي، د دغه هیواد په وړاندې ډېره لویه ذمہواري لري او په مقابل کې په افغانستان کې واکمن دولت هم دنده لري چې د گاونډیانو ګټې او ملاحظات په نظر کې ونیسي. د طالبانو له کابینې او د تیرو دوو میاشتو له کړچاره داسې معلومیږي چې هغوی د قدرت انحصار ته ډېره ګروهنه لري. دلته به له ښاغلي حاکم مشفق نه دا پوښتنه وکړو چې ستاسو په خیال طالبان باید څومره د گاونډیانو او نړیوالو ملاحظاتو ته پام وکړي او د خپل مشروعیت او رسمیت پیژندلو لپاره به لاره هواره کړي. په تیره بیا کومې غوښتنې چې د پراخ بنسټه حکومت یا د اقلیتونو د حقوقو، د ښځو د حقوقو یا داسې نورو مسایلو په حق له هغوی موجودې دي، کومې تمې چې موجودې دي، هغې ته به مثبت ځواب ورکړي او کنه؟
شنواری صاحب، ستاسو د دویمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې افغانستان په کلی کې په نړۍ کې د یو کلی یا د یو کور حیثیت لري او یو کلی او یو کور ناچاره دی چې په خپل کلی کې د خپلو ګاونډیانو سره ښه تعلقات ترسره کړي، او که چېرته ښه تعلقات ترسره نه کړي نو بیا هلته په دې ګاونډ کې شپې تېرول دا مشکل کار دی. نو زه په دې باور لرم چې د ښه ګاونډیتوب حق د هر مذهب او د هر مسلک نه په اسلامي شریعت کې ډیر ښه تشریح شوی دی. نو چون د افغانستان موجوده نظام یا اسلامي امارت واکداران چې دي، دا د اسلام د دین علما دي او د اسلام په دین باندې پوهه لري، نو د دې په رڼا کې به حتماً اسلامي امارت او د اسلامي امارت واکداران د ګاونډیانو ټولو مثبتو غوښتنو ته چې هغه په اسلامي شریعت ولاړ وي، هغه په بشري حقوقو باندې ولاړ وي، نو زه یقین لرم چې د ټولو غوښتنو ته به مثبت جواب ووایي.
درنو محترم اوریدونکو، لا تهران ریډیو مو په تهران کې د افغانستان د گاونډو هیوادونو د خارجه وزیرانو د دویم غونډې په حق له د افغانستان د دوو شخصیتونو خاغلی حاکم مشفق او ډاکټر صاحب علي واحدی نظرونه اوریدل. دواړه په دې نظر دي چې د افغانستان خلک اوس لډېر لوی ستونزې سره مخامخ دي، او د دې زمواري اول په افغانستان کې چې کم واکمن د طالبانو حکومت ته په هغه باندې راضي، او بیا په گاونډیو هیوادونو او نړیوالو باندې. نو نړیوالو او گاونډیو هیوادونو ته پکار دي چې د دغه مسایلو د حل لپاره یو حل لار راوباسي، او د دې په مقابل کې چې کم طالبانو له نړیوالو سره وعده کړې وي په تیره بیا د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو یا د حقوقو د مسایلو په هکله په هغه وعدو عمل وکړي چې هم د هغې د مشروعیت لپاره لاره واره شي، او هم د افغانستان خلک لروان چې کم ګډوډ حالت دی د اقتصادي نظره یا نور چې کم حالات دي له هغې راووځي. دا ګرانو میلمنو ډیره ډیره مننه کوو، او ستاسو هم چې په دغه پروګرام کې مولا موږ سره ملګرتیا لرله، او په لوی خدای مو سپارو.
وڅپانو ته کتنه
د تهران د پښتو خبرونه حکومتوالو د خبرونه په دیشبو کې حامد سیماب سره د خپل ګران ملګری
عبدالماجد دورانی
ستاسو خدمت حاضر شوی چې نن نوې مدوا در سره شریک کړي. په پیل کې هم د تهران ورځپاڼو ته یو ځغلنده کتنه کوو، او په آخر کې هم کچري وخت وو نو ځینې نور ورځپاڼې به هم درسره شریکې کړو. هیله ده د استفادې وړ مو وګرځي. ګرانو مینوالو، له تهرانه د چاپیدونکو ورځپاڼو په سر کې ایران ورځپاڼه راخلو چې په خپل سرلیک کې د افغانستان په اړه په تهران کې د دغه هیواد د گاونډي هیوادونو د ناستې په اړه لیکنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې په تهران کې د افغانستان په حق له غونډه کې روسیې، چین، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی ترڅو په افغانستان کې د یو ټول شموله سیاسي نظام او د دغه هیواد له نوي حکومت سره د مرستو او همکاریو په اړه خبرې ترې وشي. وړاندې په مطلب کې راغلی چې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره له کتنې وروسته په یو خبري غونډه کې د افغانستان په اړه د ایران د سیاست په هکله رسنیو ته معلومات ورکړي، او ټینګار یې کړی چې د سیمې له ټولو هیوادونو من جمله په افغانستان کې د طالبانو له موقته ادارې سره زموږ سلام مشورې روانې دي ترڅو په دغه هیواد کې د روانو کړکیچونو له حل سره مرسته وشي. ورځپاڼه په دوام کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیکي شورا د مشر کمال خرازی وینا ته انعکاس ورکړی چې پکې د طالبانو سره د ایران د اسلامي جمهوریت د هر اړخیزو مرستو د شرایطو په اړه خبرې کړې دي. هغه ویلي که طالبان خپل د واکمنۍ پر مهال وخی چې د یو ټول شموله حکومت په جوړولو سره د ټولو اقلیتونو او پرګنیو حقوق خوندي کوي، او د خپل هیواد د استقلال او خپلواکۍ خیال ساتي، او پردیو ته د نفوذ اجازه نه ورکوي، نو د اسلامي مقاومت د جبهې ملاتړ به ترلاسه کړي. ورځپاڼې په یو بل مطلب کې بیا د افغانستان د بحث په دوام کې ټینګار کړی چې په تهران کې د افغانستان په حق له د سیمې د هیوادونو په ګډون روانه غونډه ډیره ضروری ده ترڅو
د سیمه هیوادونه او په تیر بیا د افغانستان گاونډیان د دې هیواد په وړاندې یو واحد دریز غوره کړي. ورځپاڼه زیاتوي چې د ایران له نظره یو پرمختللی افغانستان چې د اقتصادي نظره وده کړي او ثبات او صلح پکې ټینګ شي د ټولو گاونډیو هیوادونو او د سیمې لپاره اهمیت لري چې د یادو مسایلو د پلي کېدو لپاره د یو ټول شموله ادارې د رامنځته کېدو په لړ کې د ټولو پرګنو په شمول بین الافغاني مذاکرات ضروری دي.
دوستانو دا هم د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼه ده. دغه ورځپاڼه په سودان کې وروستي فوجي کودتا په باب په یو خبر کې لیکلي دي چې اسرائیلي سرچینو اشوا کړی ده. اسرائیلو په سودان کې د فوجي کودتا زمينه برابره کړې و ځکه چې د سودان حکومت له اسرائیلو سره د اړیکو د ټینګولو سره مخالف و. ورځپاڼه په دوام کې د اسرائیل هیوم ورځپاڼه په حواله لیکلي دي د سودان د حکومتي شورا مرستیال له موساد جاسوسي ادارې سره ملګرتیا کوي او سیونیستي رژیم له امریکا سره په همغږۍ سره په سودان کې کودتا رامنځته کړې ده. ورځپاڼه په یو بل خبر کې هم د اسرائیلي ټلویزیوني چینل له قوله د ایران د دفاعي توغندوی سیستم د وړتیاو کارندوالي په حق لیکي د اسرائیلي فوج مسؤلانو ویلي دي چې په سوریه کې د ایران توغندوی ضد دفاعي سیستمونه د اسرائیلو د پرمختللو جنگي الوتکو د کشفولو وړتیا لري. د ورځپاڼې په وینا د ایران جوړ د هوایی دفاع سیستمونه په دې وروستیو کې د اسرائیلو پرمختللې جنگي الوتکې په نښه کړې دي.
اوس به راشو له تهرانه چاپېدونکي کیهان ورځپاڼې ته چې د ایران پر ضد یې د امریکې او اسرائیلو وروستیو ګواښونو په هکله لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي په وروستیو اونیو کې د اسرائیلو چارواکو او رسنیو په ایران باندې د برید خندونکې ګواښ مطرح کړی دی. دا په داسې حال کې دي چې په تیرو کلونو کې هم صهیونیستي رژیم په خپلو لاپو کې حتی په ایران باندې د برید د ترسره کولو نیټه هم ټاکلې وه، خو هیڅکله په ایران باندې د حملې جرأت ونه کړ او ګواښونه د تشو خبرو تر حده پاتې شو. ورځپاڼې لیکي چې اسرائیل هم په خپل یو تحلیلي رپورټ کې وایي چې امریکا باید داسې یو کار وکړي چې ایران دغه تشپخله ګواښونه جدي واخلي او د مذاکراتو میز ته راستون شي. د ورځپاڼې په وینا په ایران باندې د پوځي برید لافې د دې لپاره دي چې د ایران د حکومت په ارزونو کې محاسباتي ستونزې رامنځته شي او ایران د جګړې د مخنیوي په اراده سره د اټمی موافقې سره دائمی هوکړه وکړي او د قدرت د نورو مؤلفو په اړه خبرو اترو ته غاړه کیږدي. ورځپاڼه لیکي چې په اټمی مسله کې اروپایي هیوادونه او امریکا له ایران سره مذاکراتو ته اړ دي او له دې پرته هیڅ لار نه لري، خو غواړي چې د لافو په وشتلو سره په خپلې بېوسۍ باندې برغولې کیږدوي. کیهان په دوام کې د لویدیځو رسنیو په حواله لیکلي چې د ایران پر ضد د پوځي برید د لافو سره سره د عراق په التناف سیمه کې د امریکې په پوځي اډې باندې وروستي برید د ایران له لورې ترسره شوی تر څو امریکې او اسرائیلو ته یو ډول خبرداری ورکړي. ورځپاڼې لیکلي چې د امریکې او اسرائیلو د خبرداریو سره سره ایران د نوو پرمختللو سانټریفیوژونو د فعال کولو بهیر پیل کړی او په دې اړه د اټمی انرژي نړیوال آژانس ته خبر هم ورکړی دی.
دوستانو اوس هم راګرځو د کابل چاپ ځینو نننیو ورځپاڼو انټرنیټي سایټونو ته. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له راتلو سره په دغه هیواد کې د ورځپاڼو چاپ بهیر بند شوی او د افغانستان زیاتره ورځپاڼې خپل مطلبونه په انټرنیټي سایټ کې خپروي. نو موږ هم له انټرنیټه دغه مطلبونه راخستي او باید ووایو چې دغه د ریزونه د دغه ورځپاڼو خپل مطلبونه دي. مسیر ورځپاڼې په خپل انټرنیټي سایټ کې لیکلي دي، امریکایي دفاعي چارواکو د دغه هیواد مشرانو جرګې ته په یوې استجوابیه غونډې کې ویلي دي د دې احتمال شته چې ځینې ترهګرې ډلې به په دوو کلونو او ځینې نور به هم په شپږو میاشتو کې پر امریکا د برید جوګه شي. د ورځپاڼې په وینا امریکایي فوجیان وایي ترهګرې ډلې پر امریکا او متحدینو د برید په لټه کې دي، نو له همدې امله دوی په سیمه کې هر څه بې لوټه الوتکو په مرستې سره څاري. امریکایي چارواکو ویلي دي د افغانستان او سیمې د څارلو لپاره یې بې پیلوټه الوتکې الوتنه کوي، خو دا یې نه دي ویلي چې دغه الوتکې له کوم ځایه الوت کوي او د کنټرول مرکزونه یې چیرته دي.
کلید آنلاین خبرونې بیا په یو ریپورت کې لیکلي چې د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد ښار کې د جهاد ښوونځي یو کارکوونکی محب الله د لوږې له امله مړ شوی دی. ریپورت کې راغلي چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته دغه هیواد له سختې لوږې سره مخامخ دی. له دې وړاندې هم د کابل په لویدیځه برخه کې د لوږې له امله د اتو ماشومانو د مړ کېدو ریپورت ورکړی شوی و.
خوږو دوستانو، دا هم انټي وار نړیواله خپرونه ده چې په یوې مقاله کې ویلي دي امریکا د افغان جګړې په تړاو پورې بې پروايي کوله، او دا یوازې جوز بایډن نه و چې د هر څه مسؤلیت یې پرې واچول شي، بلکې په دې ناورین کې د امریکا درې ولسمشران مسؤل دي. انټي وار خپرونه بیا لیکي امریکا د افغانستان جګړې ته د تھیاتر د یوې صحنې په سترګه ګوري، او دا یې هیره کړې ده چې هغه یو هیواد او میلیونونه وګړي پکې ژوند کوي چې باید حقوقو ته یې درناوی وشي.
تهران رادیو مینوالو ورځپاڼو ته د کتنې برخه په همدې ځای پای ته رسی. لملتیا مو مننه کوو او په همدې ځای ستاسو له حضور اجازه غواړو.
سر لوړی ووسئ.
گرانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې زمونږ د خبرونه مو د پامو استفادې ور ګرځېدلې وي. زمونږ د خبرونه په همدې سره ختميږي. تر بل خبرونه پورې مو پلوې او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ.